سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو ورسته نیټه نن پای ته رسیدي سلام بات ویلي چې افغان پناه غوښتونکو ته چې تاسیسي کارتونه لري په خپل خوخه لیواده د وټل لپاره ورسته نیټه ورکړي ده خو د طالبان حکومت د کډوالو ورسندونکو چارو وزارت له ګوندې ودونو خو چې زغم خو یو د کډوالو جبري استلو څخه دی ډډه وکړي لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زره افغانانو د استلو ورسته نیټه نږدې کیږي ډیرې سازمانونه او سیاستوالو خبرګون خوله ده په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري استلو غیر موثر د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري مشر فیلیپو ګراندی ویل چې ډیری کډوال چې په 2003 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسان شوي پاکستان غیر راجستر شوی افغان کډوال او د آی سی سی کارت لرونکو لپاره د مارچ او د شمنې ټاکلو چې په خپل خوخه خپل وطن ستنه شي اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته یو پیغام کې د سولې او قرار او امید غوښتنه کړې ده په هغه پیغام کې چې د یک شمې په ورځ په ایکس باندې کې خبر شوې ده راغلي چې بنټ په افغانستان کې د دولت بشري حقوقو لپاره په خپل هیلي ټینګار وکړی ویل شي هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقوقو له جدي بحران سره مخامخ دي په افغانستان کې وخت تل رسیدو رئیس د طالبانو د خزاوه په جنو په تعلیم او کاربندۍ ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد له ورځني ژوند څخه ایستلې دي ډېر هیوادونه د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو او فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده خو د طالبانو لخوا د دې حقوقو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي تصویز برانوی چارو فدرالی وزارت اعلان وکړ چې د واد د پرخت او همکارۍ ادارې SDC په کابل کې خپل دفتر پرانیست د دې وزارت لخوا په ویلمه کې چې د دوشمې پر ورځ خبر شوی ویل شوی چې د واد بشری مرستو د څنګ د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشری مرستو دفتر فعال کړی دی د بین لمخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمې زو بشری مرستو رسول ته لاره هواروي تاسوسمن ود سویز همکارۍ په خوانی دفتر وکړوي چې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول په بین کې د ویل شوی چې افغانستان کې بشری بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخت رسیدو نږدې سلور کړه وروسته د واتنمای نفوس په بشری مرستو تکیه کوي د بین لمخې د داسې دفتر شتون د خدمتونو سیمې مرستو رسول د افغانستان د نن د وضعیت رښتینی پوهاوی او په واد کې د ملګرو سازمانونو سره د همکاري لپاره خورا مهم دی په لمه کې د مویل شو چې بشری مرستې د افغان مدني ټولن ملاتړ په ځنګړ توګه د خزو انجن ملاتړ او د واد په خاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د بشری دفتر لمړیتوبونه دي روسي خبرم ده چې د سوریې کوردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ د سوریې په شمال ختیځ کې کورت ډلو د احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقالي حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو خپلواک حکومت د غیټلف لخوا د جوړ شوې نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې په دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ د سوریې د دیموکراتیک شورا چې د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوې منشور د تیرو دیکتاتورانو تکراروي چې اجرایي واک متمرکزوي سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او خزې له پامه غورځوي د شنبه په ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشری د انتقالي حکومت د جوړولو اعلان وکړ چې د حکومت په د بشر الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته د لړمحاله تشکیلاتو ځای ونیسي نوې کابینه درويشت غړي لري چې یوازې یوې کورتۍ او د کاس د کوردانو د خپلواکۍ ادارې تر کنټرول لاندې سیمه څخه ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ له پاکستان د بیا ستاند افغان کډوالو وستلو اندېښنې
نو پاختر بو شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بم ناسو هیڅ پیګونه سبا کو سبونه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ شي خیر
په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته
او اخترې ډلې هم درته لرو د د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا ست افغان کډوالو ته له هواده د وطن لپاره د ورکشي مهارت نن ورسته نیټه ده. وړاندې به په خبرونه کې هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 می د کډوال د دیواد بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پروانه له زوره کار واخلي. تازه نن د شمه د پاکستان د ورسپنی راپور ورکړی چې د راول پندې د پولیسو او مشر پولیسو تلارخونه کړی ده په دې خار کې د بیا ستاندو او آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو پروانه اقدام وکړي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن د مارچ 30 له پاکستانه د هغه افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. ډان ورسپانې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پی او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداري ورکول شي چې دراتلونکو جون میاشتې تر 30 پاکستان پریږدي. دان ورسپانی لیکلی پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوی چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 دا کډوال د هیواد بایت وزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړي. په همدې حال کې د ای سی سی کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي له پاکستانه د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستې او دا چې نه پوهیږي د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت منصف ناصری ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر بوشو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پوی ګنه سبا کو سبا نه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کو چې خیر په یو غمو وخت یو نن بهر پری دی.
د پاکستان په پینډې کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وایي سخت اندېښمن دی.
وخت خو تمام دی خو موږ به په باندې فشار راځي چې پینډې پریږدو او بیرته خپل وطن ته ستانه شو. نو دا کومه پرېکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده د افغان مهاجر لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ډېری افغان مهاجر حتی په بې برخلیکۍ کې ژوند کوي او حیران دي چې څنګه بیرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بیرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زر افغان کډوال د جبري اخراج په درشل کې یو شمیر بنسټونو او سیاسي سیرو دغه وضعیت په اړه اندېښ نه خودلې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچ سیار مشري پلیفیو ګرانډي د پاکستان د افریقړه ایخون کې بللې او په خپل ایکسپانه لیکلي چې جبري سنیدل د هیچا په ګټن دي ځکه د هغې په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي کډوالو اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډي کمیټي جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکسپانه کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې د اختر د خوښۍ لپاره راغونډیږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به وټکول شي او دوی به توقیف او یا ډیپورټ شي. د کډوالو لپاره د اقدام ګډي کمیټې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپورته کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عام افغانانو واخلي. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپل خاور دا او دا چې د دې سیمې خلک باید دغلته د میشتو افغانانو په ننګ ودرېږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو لمخې تر دې دمه 15,000 ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه ادارې اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشت چې له دې ډلې شاوخوا تلکه د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل خرنوی د اختر په لومړی ورځ او د ته ورته نورو مناسبتي ورځو کې ټلیفوني شبکې کار پریږدي چې دا کار دوی لګڼو سر مخ کړی دی. دوی ازادي رادیو سره خبرو کول چې د طالبان حکومت د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبان د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسمه سند ویلي او امنیتي ادارو ته په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزیزي پراپور کې
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوی و. دوی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 1 آزادي رادیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی، خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
مخابری په واسطه یې رامنځته کولای شي، د سټلایټ په واسطه یې رامنځته کولای شي. دا سمه لار نه ده، یو اندازه کې را سمه ده، بېخي سمه لار نه ده. سمه لار دغه ده چې د حکومتونو مخ ته امنیت ټینګ شي. امنیت چې ټینګ شي بیا د پېښې نه رامنځته کړي، دلته امنیتي کسان امنیت ونیسي، امنیت ټینګ شي، تلاشي وي.
د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړی او چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې افغانستان کې د وترا ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو وخت لري، نور خو داسې خوشحالي یعنی په افغانستان کې نشته. په اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس ټلیفوني اړیکې ونیسي.
خود کابل ښار لویدیز کې تشتبرچی سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر، بلکې په خبره یې اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کیږي. د تشتبرچی سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزای زیات شلوغ بشه، روزای مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتونا قطع میشه، ارتباطات قطع میشه.
دا شبکی په عاشورا و نورو مناسبتی ورځو کې هم پریوی خلک لستونزو سره مخ کیږي، ځکه ټول اړیکې پری کیږي. دا عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي چې رای هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري، د دې مخابراتي شبکو پری کېدل یې ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پرې کېدو له امله ورته اندېښنې مطرح سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او امنیه قوماندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت اداوي کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او بد مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې لامله د خطرونو خبرداري ورکړې ده. د ادارې د خزلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یک شنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسولیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي پیاله کې اچي. کثافت خپل کور باسي دروازه په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړ وي، سره بوی د کثافت بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپل باید لاس په لاس ورکړو، کثافت منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافات او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو پو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرح نه رامنځته شوی.
زیربنای کې نیاز از به خاطر مدیریت آب و فاضلات و
کمی زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو ته اړتیا لري. نو واضح ده چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9.5% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطرې هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن دوشنبه د وری ولسمه ویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی اتمي تړون لاسلیک نه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بمی برید له تهدید سره عمل وکړي، واشنگتن مل سخت کوسر سره مخامخ شي. نور چې زیات په دې راپور کې ورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بمی برید د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگتن به له سخت گزار سره مخامخ شي. ټرمپ د یکشنبه په ورځ خپل خبرداري بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیژل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوړاندیز ونه مني بمبار بسي او تهران ته د پریکړه کولو لپاره دوی میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگتن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دې اقدام دا هوټ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکند او سم د لاسه ځواب وایي. خامنه‌ای ویلي چې د امریکا او اسرائیل لخوا دښمنی تلوه. د ویلي دي چې دوی پر موږ د برید تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د په وینا حتمن به متقابل گزار سره مخامخ سي. د زیاته کړې ده که دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت تر مستقلو فکر کوي نو د ایران خلک به پخپل ورسره وګوري. ایرانی چارواکي پر لویدیز په ایران کې د ورستیو ناکراریو پلا اچوي چې پکشي د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال ته مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوی و او په 2019 کال کې د تیلو د بای د لړېدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یکشنبه په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنگتن سره مستقیم کیمی خبری اتری و نکړي خود خامنئی له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنی چارو وزارت وایند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یو هیواد د مشر لخوا د بمباری ښکارا ګواښ د نړیوال سولې او امنیت اصل ته یو حیرانونکی سپکاوی دی. د لیکل د چې تاوتریخوالی زیږوي او سوله زیږوي. امریکا کولای سي لار غوړه کړي او پایلې ته غاړه کشيږي. ترامپ په خپل لومړی دوره کې چې د 2018 څخه تر 2021 کال پورې و، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه و ایستل چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه وضع کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیز قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیم د غنی کولو للارې د اټومي وسلو د ورتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکی اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکی انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
تیران د کورنیو چارو وزارت په دې باد کې د هغه افغانانو کډوالو څخه چې قانوني استاد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل لاند کړی دی. د وزارت بارانو چارو ادبو او کډوالو چارو د څنګه عمومي رئیس نادر یار احمدی رسنې ته ویلي چې د مالی راټولولو د پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پلې شوې باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې مشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپل عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ ادب او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یا رحمدی یو شمېر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پیل شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې مېشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد یو ویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دی وای زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې مېشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وای د بانکي کارت د بندیدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
کته هم هر افغان د اوبو غاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپل بانکي حسابونو د بندیدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو د پولیسو له ناوړه چلند او د ریپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلي زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون غونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو 19 25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اختر ته هر څوک کیوا ډالې لري. افغان سندرغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړي چې زموږ همکاري پر بنسټ د راپور چمتو کړی دی. ورزو د راپور اورو چې په یوه سندرې پیلېږي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تا بخوانم جانم تو بگو جانه که من.
دفردین فریاد در نوی سندره مینوالو تای در اختر دالی ده چه غواری در ازادی رادیو للاری ورد دالی کری؟
میخایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لامل تاسو ته چې په هیواد کې دننه که بهر یاست نیکی هیلی او مبارکي وړاندې کوم. د خوشحالی ورځ د غواړم خپل نوې سندره تمې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. هیله ده چې ورنه خوند واخلی او خوښ مو شي
لذت ببرین و خوشتان بیا.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
ما کوم برنامه مشخص ندارم،
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی، زما یو نوی سندره خبروي.
دغه شان سندرغاړي خاپری نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار تر څنګ وینه. اختر د دواړو مبارک شه، زب دا سره لاسونه یار ته ورکوم. اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. د خوږ وطن په تمه تمه ډېر اخترونه په ما تېر شو بې وطنه. بدنصیبي ترې سړی ورکړي، ګنی څوک نه غواړي چې بل وطن کې وینه. ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینوالو، ګرانو دوستانو، لروبر افغانانو، لروبر پښتنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هیواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پنځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث